سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وژل شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړي. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. هغه ځاته کړي چې په والی محمد داود مزمل سربېره دوه نور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځینو کورنیو رسنیو بیا ویلي چې له دې 14 څخه باندې 13 ټپیان هم روغتونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لمړنۍ والی دی چې د دوی پوسنۍ دوره کې وژل کیږي. چا تر اوسه دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې هم نن غرمه مهال یوه 14 شوې ده. په کابل کې د طالبان امنی قومندانې ویان خالد زدران رسنیو ته تایید کړي چې 14 د کابل د 15 میاوزې د قمبر څلور لارې سره نږدې شوې. هغه ویلي ماین په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی و او د 14 پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ښایي افغانستان ته د مرستو د کمیدو سبب شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا پرون امنیت شورا ته وویل چې دوی په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې، خو دا مرسته د طالبانو د ښځو خلاف په خپلو اقداماتو له خطر سره مخامخ کړې ده. طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي او حتی له محرم پرته له کوره د هغوی پر وتلو بندیز لګولی دی. د دوی دا ډول اقدامات په نړۍ کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د متحدو ایالتونو یوې دولتي ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې امریکا په 2020 میلادي کال کې د ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې پرېښي دي. له هغه راپور سره سم چې په فبروري کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر خپور کړ، د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په مارچ کې کانګرس ته ویلي وو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل او د بایومیټریک آلې پرېښي دي. په دې راپور کې چې سرلیکې دی ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه وپرځېدل، راغلي چې په افغانستان کې د اتاو یا پاتې شو الوتکو ارزښت 930 میلیونه 3 لکه ډالره دی. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکا تر 3000 ډیر نقلي وسایط او تر 3 لکه ډیر وسلې پرېښي دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. یو زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 4.1 درجې و نن سهار د افغانستان په بدخشان ولایت کې احساس شوی. د هند زلزله پیژندنې ملي اداره وایي د دې زلزلې مرکز د فیض آباد ښار د شمال ختیځ په 215 کیلومتره کې تر ځمکې 100 کیلومتره لاندې و. د دې ادارې پر اساس د تیرو 8 ورځو کې په دې سیمه کې دریمه زلزله ده. پرون هم په بدخشان ولایت کې د ریاکتر په کچه 4.2 درجې زلزله ثبت شوه. د روان مارچ په 2 نیټه د افغانستان او تاجکستان په بدخشانونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوی وو. تر اوسه پورې د 3 واړو زلزلو له کابل د سر مال د تاوانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او په اوکراین کې دفاعي چارواکي وایي چې باخمود ښار لا هم د دوی په کنټرول کې دی. باخمود د دونیتسک په ختیځه سیمه کې دی. روسي ځواکونو له هغې ډلې د واګنر جګړه مارانو ادعا کړې چې باخمود ښار یې نیولی دی. په دې سربېره د اوکراین لوی درستیز ویلي دي چې باخمود ښار دمګړی د تر کنټرول لاندې دی او په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 100 بریدونه په دغه ښار باندې شنډ کړي دي. په دې وروستیو 2 اونیو کې د روسیې او اوکراین ځواکونه په باخمود ختیځ ښار کې په سختو جګړو باندې بوخت دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام مه هېروئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنیم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په نړیواله کچه په داسې مهال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان او ټول نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره لاروانی مبارزې به لاس په سر نشي. انټونی ګوتریش نن په یو لیکلي پیغام کې ویلي دي چې ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې د خزو له عملي ملاتړ لاس وانخلي. موږ هم همدغې مسلې ته تم شوي او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمانه مو د ښځو د حقونو فعاله اوږې امیل قمر نیازی او همدارنګه د بشري حقونو د چارو پو ابول احرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو میلمنو ته خیر اغلاست وایم. همدارنګه ستاسو د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ستاسو د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به هم روسته راوخلو. قدرمنو میلمنو ته هم خیر اغلاست وایم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګه اوګي میل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو، تاسو راته وایئ چې اوس مهال په افغانستان کې چې پر خزو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي، یو دا چې دوی نشي کولای خونځیو ته لاړ شي، کار ته لاړ شي، او په نړۍ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کیږي، ستاسو په اند باندې په دا چې پر خزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت که چیرته په یو محدود ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا دا په نړیواله سطحه باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانې خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافي ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلند چې نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواری درلود یا دغو اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبان لخوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیقو څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غړیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کبله دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغو مواثقو باندې متحد واوسي، خو متاسفانه له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي. او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټولو دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلي ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر حساس شوي دي او دوی خپل غبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینې کیدای شي چې د تبعیض ډک چلند په صفت وپېژندل سي او د بین المللي قوانینو په چوکات کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو د هغه په چوکات کې کیدای شي ورسره معامله وسي. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې نه چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې نه چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب، که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملا اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیې ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دي چې دوی به همیشه له ښځو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي، دغه ملتونه څه کولای شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې په دې کې د مونږ او تاسې خلک پرته له تبعیض نه، هم نارینه هم او ښځینه، دواړه باید مبارزه وکړي. خصوصا د نارینه ونډه په دې کې ډیر مهم دی، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دی، دا نه یوازې ښځو ته متوجه دی، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دی. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورنۍ غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وتلو څخه منع شوي دي. او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکات کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بند شوي دي او نارینه ورته ګوري او ښځې په سرکونو باندې راوځي، مظاهره کوي، تظاهرات کوي، او نارینه او فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کم چې مشترک درد دی پدې کې خپل ولس باید پدې باندې متوجه سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل، او د مونږ خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول. اوس د دوی خپله دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي، نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دی او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم چټکتیا ورکړي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو د خپرونې بل قدرمنه میلمنه اوګی امیل هم را سره خپرونې کې وصل شوې ده. اوګی جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. اوګی جانې، تاسو راته وایي په افغانستان کې هستئ نن، د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، تنې خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خدای د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوی نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه وتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنی داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که آرام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو، نو فکر کوه چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی. دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده، او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه، زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دوی لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، همدومره پاتې دي که زړه یې وشي وي، د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي، وي دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کوي چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاسې غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان د صفت وپېژني. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره
پهمننه روز ته به تاسو ته راشم کور ودان. اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمنه قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمنه قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ، او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځیو ته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي، چې د زده کړو هغه تشه ور باندې ډکه کړي، او ورسره په څنګ کې دوی په کومو چارو بوخت دي. تاسو راته د خپل د سیمې هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکولی شئ. سوریا جان در سره وصل شوې ده د ننګرهار نه. سوریا جان، ستړي مشي، دا راته وایي چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولې، په کور اوس ناست یاستئ که کوم بل کار او مصروفیت هم لرئ؟
زه خپل محصله یم، د حقوقو د پوهنځي محصله او ما حقوق وایم.
سوریا جانې، اوس په کور ناستې څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته بتللې، اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروفه یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو، خپل هغه ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم، ندې تر څنګ چې لیکنې دي، زه په خپل کتابچه ده، په خپل کتابچه کې هماغه د خاطراتو کتابچه غونډم، په هغه کې زه خپل لیکنې کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم د ټول په کتابچه کې لیکم ځان سره یاداش کوم.
سوریا جان دام را ته وای چې اوس مهال چې په کور ناسته یو پانتون ته نزی هیلمن دی چې دا چې پسرلی پوری دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړی و چې احتمال دی شته په کومه طرح چې دوی کار کوي دوی به انجونی پانتونونه خونځي او تفریق دی ته هیلمن دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې
هیلمن خود په سلو کې چېر په سر دې سره هیله شته ځکه چې نږدې څخه موږ ډېر زیاتې لینه لرو د دوی د دې خبرونه ځکه چې دوی پخوا هم همدغسې تاریخونه را کړي وو همدغسې ویلي وو چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي خو متاسفانه چې هغسې ونه شو نو ډېر زیات دی نه هیلمن نه یم خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې د خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سریا دا هم راته ووایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلي وي یا دا چې کورنۍ ته تا په تمه وه د هغې د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل اوغه درمان همدغه وه چې خپل د پوهنتون د خلاصېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کړم د خیر سره او دغه خوب چې ده اوس خو راته خوب ښکاري فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري نه په راتلونکي کې څه شي راته ښکاري چې زه کولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم پوهنتون ته لاړ شم خپل ماستري شروع کړم دا هغه خوب و چې ما خپل ځان ته لیدلی وو زما کورنۍ هم لیدلی وو چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه. کور دې ودان چې اړیکه دې نیولې وه او خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړه. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب تاسې ته راځم. تاسې د سریا جانې خبرې واورېدلې د هغه پیغله ده چې د دې په څېر په زرهاو او په زرګونه نور نجونې هم له زده کړو محرومې دي. دا چې د یو انسان د هغه بشري حق اخیستل کیږي د یو نظام لخوا په داسې شرایطو کې آیا په نړیواله کچه باندې داسې کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپل وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا د هغوی اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډېر واقعا تراژیدي خبرې وې، غمناک خبرې وې، ځکه چې دوی سره هیلي وو، امیدونه وو د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندې د هغې نه ګټه اخلي. خو هیڅکله دغه برنامه د یو رسمي او اجتماعي منل شوی سیستم، تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسو او د دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي تر څو چې ټول د افغانستان خلک کنر دي که ښځې دي په مساویانه توګه د هغې څخه ګټه پورته کړي. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمې چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډیکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقونو محکمه شتون لري خو هغه د هغه محکمې صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقونو موضوعات ته راګرځي یا د امریکای په کچه یا د افریقای په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایي محکمې چې موږ او تاسو د هغې غږ کله کله اورو، د آی سی سی په نامه یادیږي یا د حق محکمې په نامه یادیږي یا د لاحه محکمې په نامه چې کوم محکمې د بینالمللي په قوانینو باندې شتون لري، دغه ټول محکمې بیا هم ځان ته محدود او مشخص قضایي حوزې لري. مثلا د آی سی سی محکمې یا د جنګي جنایتونو محکمې چې دي هغه فقط هغه جنګي جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دي، مثلا هغه د نسلي وژنې دي، هغه مثلا د تجاوز جرم دي او جنګي جنایتونه دي، دغه جرمونو باندې دوی کار کوي. او کوم هیوادونه چې دغه محکمې عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمې عضویت اخیستې دي، دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشري ضد جنایتونه چې سوي دي، د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا دسی اوازی او ردل کی چې کیدای چې د محکمه د کوم جنگی جنایتونو په مسایل باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي، هغه باندې شاهدان را ټول کړي، هغه باندې قامي دعوا اوس یو کوم کسان چې
په رامسپور صاحب دغه بندیزونه چې اوس طالبانو پر خوځو وزه کړي دي، دی په کومه برخه کې راځي؟ آیا دوی به دغه کړنو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکولی شي چې دوی محکمو ته کش کړي چې ولې په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وضع کړي؟
مونږ ورته د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولی نسو، خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د ښځو د تبعیض ضد دي، او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارتاید دي، تبعیض نژادي ده یا نور ډول تبعیضونه، د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونو غلیتوب لري، نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونو د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور گرام و پیژندل سی دته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای. خو او د بلمنلی چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سی، لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادی اروپا لخوا د تعزیرات په لستونو کې د دوی نمونه راغلي دي، او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادی اروپا ته سفرونه ولري. دغه سه تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلي کړي.
مننه کور ودان. تاسو ته به بیرته راوګرځو. زموږ قدرمنه میلمنه میرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن دغه ورځ څنګه وو او څنګه ول منځل شو؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته په لومړي سر کې د خزینه ریوال ورځ مبارکي وایم، او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم، همدا شانتي نړیوال ته هم عام چنن، ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې ده، ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په لمانځلو کې، دا مو شودلې ده ورته چې موږ هم در سره یو او ستاسو ملاتړ یو. خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کاله دا ورځ نه لمانځل کیږي، او افغان میرمنې محکومې دي، محرومې دي د ټولو امتیازاتو څخه، د ټولو حقوقو څخه محرومې دي، نو فلهذا زمونږ خواته خو نه لمانځل کی. خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې دا نورو مناطقو کې به دې ورځ قدردانی کیږي حتماً، ځکه چې دا نړیوال ژغ ده. مګر افغانان
خبر سکالې یوازې نه لمانځل کیږي که نورو کلونو کې هم نه لمانځل کیدله؟
افغانستان کې
ساسو په سیمه کې په قندار، هلمند دغه ولایتونو کې
امیشل منزل کېدله، فقط دغه دوه کاله سو تیر کاله نه دل منزل شوی، څه کاله نه دل منزل شوی، ځکه چې دغه دوه کاله چې طالبان راغلي دي، دوی د ښځو حقونه، د تعلیم حق نه ترې اخیستی، د کار حق ترې اخیستی، نو ټولنیزو چارو کې کاغذ کوم فعالیت ولري دغه به څنګه حق ورته ورکړي چې د کار حق نه لري، د سفر حق نه لري، د تعلیم حق نه لري؟ نو طبعا سیاسي فعالیتونو ته خو بیخي حق نه ورته ورکړي، د نړیوال سره همغږي کېدل حق خو بیخي نه ورته ورکول کیږي. نو ندل منزل شوی، او ډیر په تاسف سره خوندې، فقط ډیر مخفیانه یو بل ته یو مبارکي پیغامونه استي فقط هم دومره.
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خپل منزل کې د لوس په ټول افغانستان کې ندل منزل کېږي، کدا امرته وې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزی او له پانتونونو محرومې دي، د خوې وضعیت چون تاسو درس ورکوي، د خزو په برخه کې کار کوي، تاسو وضعیت را سره شریک کړئ، هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي، هغه کوم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوانځي ته نزي؟
دقیقا ذهني وضع خدای چا خنه ده، ځکه ټول تر فشاري رواني تر فشار لاندې ده، د ټولو خزو بیکاری ده، اقتصادي مشکلات سته، او اکثر مېرمنې زمونږ د کور نفقه راوړونکي دي چې فلحال هغه په کور کې د شلو پریشانیو سره مخ دي. همداشانتې انجونې ټول داسې یو ډول مظلومې دي، یو ډول د زړه سوان دي چې دقیقا هغوی د تعلیم څخه مخنیوی سوی، د هغوی ارمانونه خاورې سوي دي، د هغوی زحمتونه د اوبو سره لاهو سوي دي، نو طبعا فشارونه ستا د فشارونه سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره ستا چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار ولویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي؟ فلحال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده، نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا به ټولنه څنګه پرمختګ کوي، دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده.
مننه، بیرته به تاسو ته راشو میرمن قبر. اوس به هم زموږ بل اوریدونکي ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلي. فکر کوم سنا جان ده، د پوهنتون محصله. سنا جان ته هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. ځینې هیوادونه په رسمي ډول لمانځي، ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي. ته چې اوس په کور ناسته یې او ښوونځي ته نه ځي، او ستا په څېر باندې نورې نجونې هم پوهنتونونه او ښوونځیو ته نه ځي، نن دې دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو؟
تشکر. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتان. روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم. قسمه که میتونین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده، یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی، ظلم، جهالت که حقوق خود را در دست آوردن و این مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند. 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه، به خاطر که حق حقوق ما کلا پایمال است. یعنی حق در سالان تحصیل نداریم دیگه.
سناجان، از خودتان بگوین که دهی دو سال، نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین، از بجای ازو چی کار میکنین؟ تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خود دو ماه میشه که در خانه شدیم، به خاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو هم رسانی گفت که پانتونا درش بسته شده برای ما دیگه. ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد، یعنی اخطار دارن که دیگه این کار رو نکنین، این کار دیگه پیش برده نمیتونین. دیگه در خانه هستیم، کتابای خود را گرفتیم مطالعه میکنیم، سمستر کتاباش را گرفتیم مطالعه میکنیم. یک هفته شده که اجازه یافتیم، به خاطر درس خواندن در کورسا دیگه دو کلاس گرفتیم.
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان، که چی آرزو داشتی داینده، چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما، اما الان امید نیستیم، امید داریم. انشالله گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه، انشالله با درسای ما ادامه میتیم. امید نشدیم هیچ وقت، امید داریم. سختی میایه طبعا، تر همگی سختی آمده، اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است. انشالله که این روشنایی میه سر ما.
مننه، مننه. کرده ودان جونده وزی سنا دا پانتون محصله وچه دی هم بخبله هیلی رسار شریکی کردی. یو بلا وریدون که تم برزو سلامون استری مشه.
و علیکم سلام خورجان، زه هم تاسو سلام وایم او د میر مانو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم. هم
تاسو سلام وایم. اتوګی لکم زیری اړی کنيوله
احمد همدر در سره پاړی کا کوم د خیستا او شین لغمان.
تاسو راته وایي همدر صاحب په لغمان کې چې تاسو اوسېږي، په کورنۍ کې بتمن خويندې او یاد کورنۍ نور داسې څوک وي چې هغه به خوندې ته تللی پانتون ته؟
دا خوست کولو بند او طولی ده من خویم دیو من دیدی کنه، طول افغانستان ده من گاو شیری که کور ده کنه. اونو سنده سی پنورو جایو کی خارو کی ده من پا علاقه کی هم هم دقه شه خلق جنکیانی لو خونزهی نوی سارسوی لیسی نکنه، او دیر خاپه دی من گیوی نو بیر خاموش دی بیر.
همدرد صاحب پخوا پا دی سیمه که همدرد صاحب که دامره توی پخوا پا دی سیمه که چه اغا وقت که انجونی خوانزه و تطلیه شوی، چوم را در انجونو او در خلق دی سیمه در بزنگر دول پلارونه خپل لرگانو تا اجازه ور کوله چه خوانزه و تلار شوی، در شوق پا خلقو که چوم رو؟
پا هم توگه و در سیوه یاسه پا هم توگه و کنه، او دوم لاندازه تا خلق تا موثر تمام شوی دی کنه. سی همدغه لوسی نخلاص دی دی ګل پاچا ولپت د من زختله د ګل پاچا ولپت کلیواله ماروا خان بیا موږ په نوم له ساده دی جنو دغه نه تاریخ سی دی او دغه لند د دروندې پانتین نه خپاره سی دی اوس خپل کلی کې دوا خاني دی خدمتونه کوي نو خلکو عملی په خپل سترګو ولې دل چې دا وګوره ځان یو خزه د ما کرم یو خزانه ده دا مثال خبرې دی میاشتې 1000 روپۍ ګټي څلوېښت زره مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي یو دواخانه کې او موږ زنانه مثال خبرې نه په تعلیم کوي کې او نه ګټه شته خو زه د ما خپل شخصي او نظر ده که خور اجازه دي
مهرباني
دما خو دغه نظر ده چې دغه افغان مېرمنې کوي په جمهوریت کې یې کنه بس په ډلهی زتوګه زاورېدلې په ډلهی زتوګه د دې اسلامي امارت څو جنگیالي یعنی طالبان د دوه مړي افغان مېرمنو ته تلل دی ورځ ورځ په سلګونو په لسګونو او د عسکرو مړي نام د افغان مېرمنو ته راتلل په ډلهی یو طالب ګوره کور جان یو طالب دی یو خځې زوی یو د څو خویندو وروري د چا خورای د چا وراری ګوره دا یو کس سره څومره زنانه زورې دي همدا قصه وسم په هغه مرګ نسته نو دا اوس ګډلې یا توګه لکار نه ساری دي له مکتب نه ساری دي خپل حکومت ته رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدغه ودی دي نو هغه د مونږ تاوان ده چې د مونږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپل هم د مونږ تاوان ده او که تعلیم نه ساری که کار نه ساری دا هم د مونږ تاوان ده همدا اوس یو مریض بودا شخصی اسپیتال او تخوال ته خزینه ډاکټر په کبیر رقم یې سیدل اصلي اسپیتال نه یو خزینه او دا خو هم کله چې مکتبونه باندې خدا خو هم یو شو کال یې نو دا به آینده څه کیږي نو به چې اسلامي امارت د خپل د کور د زنانه او پسترګ دی نور ټول ولسته وګوري او دغه دغه
همدرد صاحب د هغه کلیوال خز په اړه مراته وایي چې هغه خونځي ته نتلې یا پانتونون ته نتلې هغه چې په پټو کې کار کوي د هغه د وضعیت په اړه مراته وایي زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د پکورنۍ کې تاوتریخوالی سره مخ دي یا د کورنۍ او د نارینه و لخوا ورسره تاوتریخوالی کېږي یا سخت او درانه کارونه ور باندې په لرو پرتو سیمو کې کېږي چې هغه قانوی ساسو په سیمه کې هغه خزه چې کلیوال لی ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي دا غوي وضعیت څنګه دغه سره شریک
هغه خو سیاسو د کا خپل غي کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تاریخ وضعیت او خو وضعیت نو هغه خو نست تاریخ وضعیت نه خو د خاص منګني خبر چې څوک به چا سره وکړي خپل د کور مېرمن سره خو په شاکه کارونو بوخت دي زده چې خزه په خپل سترګو وینم مار اورل تقریبا دی اته میاشتو حامله خزه یاغي یو غاټ پند په سړی خوي کنه او د سینه سي هغه زړه ای زړی به مور سره ای ځوان بم پکې کنه نو دا مشکل کارونه دی دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتی را پاتې دي نو دغه ډیر مشکل ده چې مونږ یې ویني اوس دا چې مونږ په خپل علاقه کې نجونې دي دغه سي زنانه او استادان دي مدرسې دي کنه دیني قران کریم دا کرسو کې هپس کیسو کې تناظری سره وای نو دغه کې ځان مصرف کړی دا
ډیر مننه
مکتبونه باندې دي دا خلې
ډیر مننه هم در صاحب کور دی ودان مننه هم در صاحب مننه چاړي کې نیولې و دا لغمان دې هم خبر کړو چې هلته مېرمنې په وضعیت کې دي او ګیجانې تاسو ته براشو موږ په ټول کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دا بندیزونه یادونه کوو چې دغه حکومت پر خزو انجنونو باندې وضع کړی چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي که په دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې دوی دهقانی کې یا په درنو کارونو باندې دوی لا یادې په ځنګړي ډول په نورستان کې مکتیرونه راپور درلود چې حالته خزو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نستړ شو د دغه کلیوالو خزو غو ګولې څوک نوري
ها په نشم چې کلیوالو خزو څه کړی
د دغه کلیوالو خزو چې دوی په کلو کې اوسېږي په لرو پرتو سیمو کې دي د دغه خزو غو ګولې نوري دل کېږي اولی څوک پښتنه نه کوي
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان څنګه چې سایګری شوی چې دی یا تازه هیواد صنعتي دی او کاغذ خزراتي دی زراعت باندې اخته دي که خلق مصرفیت هم دادی که دیوال سیمو که لیری پتو سیمو که هم دا خیلی او گپ و گپ کروندو که یعنی آتا نه هیجا و نه رو خوام دا لوی تکره و پلاوه چو یعنی دی نارینه و نه زیاد پکیو که پکروندی که دوی یوی کری و سره نارینه سره هم دا ټول محصولات وړي دي پروسس د پاره چلولو د پاره انتقال د پاره هم دا ښځه کار کړی دی. دننه په کور کې هغه نه ډوډۍ خواړه تیار کړي دي د اولادو مشکلاتو د کور سنبالښت دا ټول څه یې په غاړه اخیستي. یعنی دومره بوج چې هغوی ته به خلک وایي چې دا خلک بېکاره دي هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویرو دا هر څه هغه سنبالښت همدې ښځې کړي ده. همدې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي، نه چا پوښتنې کړې، نه چا ورته ناز ورکړی دی، نه چا ورته قدر کړی دی. متوې چې سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی او متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس د محکمې ته ځي خو هغه بیا په هغه کور کې پیغور کېږي، هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني. نو خبره درته ده چې
مننه اوګی جانې بیرته به تاسې ته راوګرځو. اوس به هم رامسپور صاحب تاسې ته راشو. هم اورېدونکي او هم اوګی جانې وویل چې د کلیوالو ښځو غږ نه اورېدل کېږي. موږ تل د هغو میرمنو چې دوی په ښارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم یې کړی د دوی پر دوی چې کوم بندیزونه دي د دې یادونه کوو. خو که په ټوله کې د میرمنو په اړه بحث وکړو، په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دی له نارینه سره یو ځای کار کوي، دوی اوګه پوګه ورسره په هر برخه کې دي، ولې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې د دغه میرمنو چې له نارینه سره اوګه پوګه کار کوي او دوی مخې ته روان دي، دغه د حجاب مسله ډېره نه مطرح کیږي نسبت دینه چې په ښارونو کې ډېره مطرح ده؟
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول نه یو ډول تبعیض ګڼل کیږي، ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خویندې د مونږ مورګانې نارینه ورسره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي. خو دا بیا هم د ښار او د کلي ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو څلوېښتو یا د څلوېښتو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دي او یو رقم بدبینۍ د اطرافي خلکو یا د کلو او د خارونو کلو د خارونو خلکو په منځ پیدا شوی دي. کلی خلک دا فکر کوي چې د خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لري پاتې شوی خلک دي او د خلکو او د خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لونهانده او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیم یافته خلک یو او د کلیو خلک ډیر عقیدمنده خلک دي. متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي. تاسو آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ته، حتی ترکیه ته لاړ سي، د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي. یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکۍ د یو کلیوالي یا اطرافي ښځو په څنګ کې به په موټر کې یا په ترین کې به ناست وي او هیڅکله یو بل ته په کرکه نه ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې، بدبینۍ، بې اعتمادۍ فضا په ټولو اړخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دي. دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي. افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم. دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی. د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې همسته، د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې همسته. په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي. دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي، نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی. دوی کله ویښ کیږي؟ زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه پتللي وي. د دغه اسلامي د اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله لدغه سیمه موازین څخه مسائل څخه سوء استفاده شوې دي. امان الله خان تاسو وګوري چې د افغانستان استقلال واخې صغرا او پرځید د لپاره چې همدغه سي د خزو مسله په دغه په مقابل کې وکړه ورسو دغه څخه سوء استفاده.
رمیسپور صاحب، ولې د خزو مسله په افغانستان کې دومره ډیر اساس ده؟ کدغه مسلې ته اشاره وکړي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې موږ په تاریخ کې وګورو دغه د خزو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی خپل افغانانو ډیره حساسه نیولې. ولی
طولانی همیشه متاسفانه په یو ډیر محافظه‌کار بنا کې پاتې شوی ده، او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د ګاونډي مشخص هیواد کړۍ دي که هغه استخباراتي کړۍ دي که هغه خپل د افغانانو هغه ډیر عقب مانده ذهنیتونه دي په دې کې نقش لرلی دي، او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلي دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړي دي چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلي دي، او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوې دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کېږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. اوریدونکي په کرخه را سره دی. سلام، ستړي مشي، څوک یاست؟ لکوم زې مړی کنیولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم.
د زابل ولایت
نوم کبیره څو اخلي؟
اجي صاحب توخي د زابل ولایت شاجو ولسوالۍ.
توخي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخي صاحب په زابل ولایت کې هغه نجونې چې اوس پانتوره خوانځي ته نه ځي هغه په څه کارونه بوختې دي؟ او ایا تاسو په کورنۍ کې داسې کوم نجلۍ شته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نه ځي؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ نجونې چې دي هغه له مدرسې سره ډېره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلي دي اوس کوچنې نجونې نه لرو، او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوي دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، او موږ هم د دې دعا کوو ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي، ښځو څخه چاره نشته. دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت هستی او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي، دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دیني برخه کې زده کړې لري، البته تر کوچنې سن پورې محکم.
ولې عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړې؟
نو خو دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده، البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي، موږ د دې مخالف نه یو څوک نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې ځینې کېږي، زموږ ښځې ډاکټره جوړېږي، هغه نرس جوړېږي، انجینر جوړېږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپله معتدل نظر لرم، زه له افراطیانو څخه نه یم، خو البته موږ ته دلته
د هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه سره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده، هلته په کورو او په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. دا د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې، موږ په خپله په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سنبالېږي، د جوړېدو په درشل کې ده، نو هغه هم انشاءالله.
تاسو چې د دې نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان لخوا تدبیر کېږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارت په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د موسساتو لخوا ځخه کېږي، د موسساتو لخوا ځخه تمویلېږي، تنخواوې اوشان هغه ورکوي، نو دا هم یو ښه زیری ده. الحمدلله موږ ډېر ورباندې خوشحاله یو.
مننه مننه کور ودان تو خیصیب چه اریکه دی نیولی و پا زابل که ده خز و وضعیت هم را سر شریک کرو او دا چه حال تا دقی مرمونو تا چه اغوی زده کرینده کری سینپون هم برابر شوی مننه شی دا خبر دی هم مکتره کرو مرمن قمر تاسی ترازو زموگ رور زابل نریکه نیولی و دوی ول چه حال تا زینی سینپونه دی چه دا مرمونو لپار وست محل جور شوی دی ماشونه موسسی ورکی خو طالبان اجازه ور کری ده. اوس محل تاسو محل ته نږدې هستی دا ډول سنفونه څومره موثر دي او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي کنه؟
دقیقا آوازه شته خو تر اوسه زموږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي. فکر کوم چې تر اوسه هرات، کابل و مزار، کندوز دغه ولایاتو کې دغه کورسونه شروع کیږي او هوس هم خلک اتازړه خنک نظر خقی چې خپل غټ لورګانی ورواستي فقط اواړه ماشومان ټول ورته لیږي. یو ډول د امتیاز فکر ست د خلکو سره، د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نسته ځکه چې ټول
پوهیږي. مېرمن قمر وبخې دا چې طالبان داسې د سنفونو جوړېدو ته اجازه ورکوي چې په کورونو کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ټولې مېرمنې ورټولې شي، انجونې ورټولې شي چې زده کړې وکړي. ولې ښوونځي نه خلاصوي؟ ځکه ښوونځیو کې خو ټولې ښځینه درس ورکوي، ټولې ښځینه ورځي. ستونزه څه کې ده؟
خدا جواته ده چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، یعنی دا خپل په عین حال کې یو معامله ده چې د ښځو پر سر باندې دوی کوي، ځکه چې که دې ته اجازه ورکوي نو ولې د مکتب دروازه یې پر مخ ته خلاصوي؟ د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به یې، او ایجاب یې مراد کړی همیشه په مکاتبو کې ایجاب مراد شوی، استادان همیشه ښځینه وو په مکاتبو کې، مسئولین ټول د مکتب اته خلګانې لا ټول د خزینه او په مکاتبو کې، نو دا د شې نه و چې طالبان تګ راتګ درلود. له شارو ته هم فامیلونه راتلل، هم دوی خپله راتلله، همیشه په هر نامه چې براتلله، هر رقم چې براتلله، هم استخباراتي کړي به ګرځېدله په خلکو کې، د خلکو منځ کې، نو دوی د دې ټول احوال درلودله چې هر څه منظم وو او هر څه ښه مخته تلله. خو متاسفانه دوی دا اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړی وو خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو، ځکه چې هلته په دوحه کې په فشاري د ښځو پر تعلیم او پر د ښځو پر حقوق باندې وشو. نو د همغه اساس
مېرمن قمر که چیرته د نړیوالو غوښتنه دا وي چې باید افغان مېرمنې حتما کړي وکړي، دوی باید حتمان خونځي وته لاړ شي، دا چې نړیوالو وکولې شو د دوهې پتلون سره طالبان پر افغانستان وکمن کید، د توانې نه لري شي طالبان دې ته مجبور کړي چې انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. خو زده کار
دقیقا اوس څنګه څنګه نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي، هغه د ملګرو ملتونو استاد یا امینه صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسؤلینو سره، باوجود دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي، خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه یې وکړله. اروپا اتحادیې هغه د خپل استولي دي استازې دا اوس چې پر دوی باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي.
خو دوه کاله وشو مېرمن قمر، دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیر ازي که دغه د اتحادی اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی، ولې دغه بندیزونه یا دغه کم تګ راتګ دوی کوي ولې هیڅ تاثیر نه کوي؟
دقیقا تاثیر به وکړي، ځکه چې په پیل کې به دوی هم داسې ځان یک طرفه نیولې او بې غرضه یې نیولې او دا فکر یې نه کوله چې کله چې په ځنګله کې اور لګېږي نو بیا لنده وچ ټول سوزي. اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان مېرمنو د هڅو کوششونو او زیار او زحمتونو په پایله کې دا جوته سوله چې دوی باید دې ته متوجه کړي تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچوي تر څو دوی دې ته قانع کړي چې دوی د ښځو حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي او ښځو ته حقونه ورکړي، ځکه چې بلاخره دوی اوس دا تشویش پیدا کړل چې دا اور به زموږ لمن ته راورسیږي او بلاخره به بیا خپل یې نسو وژلای. نو دا فکر تر پیدا شوی
ده. مېرمن اوګي تاسو ته کراشو مېرمن عمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځې او د خزو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوالو ترمنځ سیاسي شوی ده؟
فکر وکړه چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه ښځې په سر ظلم کوي، هغوی د ټول حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تغییرات دوی وټه کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرونه یې خام داسې ښکاري چې دی بیاید دسی وقتی میکنه ریوال رازی دیدی نگوختنه که چیز تعلیم و در کار حق باید میرمان تاور کرشی یا با دولتی و غیر دولتی یا غیر دی نمایندگان دارون دی در متبر و زین دی بندی چی دی فقط هم در آخته چی بس من که باید تاس داوکی داوکی یعنی چی من دا دید پاره که و دید پاره دی بندی دوم را ظلم زور روشن شد جنگیم در خیزونه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجندا د دې همدا ده چې ښځه باید څنګه محدودې شي، څنګه ورباندې خفه او څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نور هم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د دې ښځو په سر کوم چې هغوی ته وخت دی
میرمن اوګي دلته یو بله پوښتنه کوم که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې په خلکو محدودیتونه وضع کوي، څه فکر کوي که چیرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کمه نه کړي؟
ولات خاص باور وکړي چې اهم خلک چې زه اوس په ولسونه کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازینی په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دا هیر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دوی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یېږي مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي، که هغه یې د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه یې نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه، اولاد یې د تعلیم نه چې پاتې کېږي، دا لوی اندېښنه ده. دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان، تاسو ته به بېرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پاتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته په پایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او که دا هم راته ووایي چې ته هیله مند یې چې بېرته به یو ورځ پانتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدونکو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. ټولو خویندو ته، ټولو د افغانستان محرومو خویندو ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته داسې ورځ سره مخ نه شو. داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو، موږ کوم حق نه لرو، حتی موږ ته چا مبارکي هم رانه کړه ونه لمانځل شو موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شروع کېدو په اړه، هیله مونږ نه لرو، لږ هیله وه مونږ ته یو څه مونږ کول کېده چې په حمل کې به شروع شي، اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. منصفانه مونږ سبزیانې تللې وې، زمونږ د پوهنتون د نسیانې تللې، هغوی بېرته شړلې وې کورو ته چې تاسو بې حجابه یې، یو خبره ورته کړې. خو مونږ بیا هم یو هیله لرو، یو امید لرو، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي، انشاءالله موږ مبارزه موږ غږ به ترې او چا رسېږي چې دا ورځې پای ته ورسېږي. موږ یو ورځ یو حق خپل حق.
نوریه جانې، د خپلو هغه هیلو په اړه دې مراته وایه، غوښتل د آینده کې څه کار شي؟
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه، زه د طب پوهنځي محصله وم، زه ډاکټره کېدلم. ما موږ هیلې خاورو سره خاورې شولې، موږ هېڅ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ وسې نوریا جان چې خبرې دې را سره وکړي. رامیس پور صاحب، تاسې ته راځم که په روستیو کې د روستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي چې موږ که وغواړو یا دا چې په ټوله کې افغان ولس که وغواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بالاخره دغه محدودیتونه چې په ښځو وضع کړي دي، دوی باید د دې لپاره پر کومو لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بالاخره ښځې د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي. په لنډو کې
یو خبره خو ډیر ضرور ده چې باید وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناست دوی ته موږ حکومت او دولت د حقوقي ترمینالوژي له مخې نه ویلی نسو، ځکه چې دوی یو ګروپ ده، یوه ډله ده چې تر اوسه هم د دوی نوم په بینالمللي انډیکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړلنې د ښځو په مقابل کې نن سبا کوي او په اتلسو میاشتو کې دوی کړي دي، دا د دوی یو سیاست ده چې د خپلو نورو سیال ډلې لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاري ساتلی دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکاروي. د دوی موخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د ښځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي، همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه درېیمه ټکي چې زه باید عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضروریاتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو ښځه اوبه ته ضرورت ولري، دا هغه د مولي او ځمکنن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا ته اوبه نه ورکوو، سبا به ورکوو. دا به تر امر ثانی پورې معطله وي. علم لکه چې اوبه غوندې ده چې سړی ته او ښځو ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بلاخره زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي، په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض ډک چلند چې نه یوازې د ښځو په مقابل کې کېږي، موږ خورې مخکې اشاره وکړ، د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي، د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړه کړې وي، دا غي نه پرته نور څوک د دوی له هاند افغان نه پیژندل کیږي، کاغه د هر قوم وي، کاغه د هر ډلې. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب، وخت کم ده، نورو مېلمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لند، ساسي روستي پیغام افغان مېلمنو ته څه ده؟ ډېر لند.
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي، خپل په که غواړي چې اقتدار پاتې شي تلپاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني، نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټولو حقوق د درناوي وکړي، او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل سي او زر تر زره دې تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان.
فامیلونو د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده، بخشش دي. فامیلونو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. خپل ځخ او چت وساتي، بالاخره نتیجه ورکوي ان شاء الله.
مننه کور ودان. میرمن اوګي، تاسو هم ډیر لنډ راته وای چې یوازې یو څو ثانیې لرو، ستاسو وروستی پیغام څه ده؟
د مارچ اتمه په نړیوال تاریخ کې د ښځو ورځ ده. زموږ د هیواد نیم نفوس او څه زیات ښځې تشکیلوي، د دې ترڅنګ چې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې ده، په عمدي ډول دومره دوی وروسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پېژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي، هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي، دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي، سبا اوچت کړي، ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي چې ته سخته دلته اواز پورته کوله.
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو قدرمنو مېلمنو، د ښځو د حقونو فعالې اوږې میل قمر نیازی او د بشري حقونو د چارو پوه ابو احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشد از اقتصاد، از سیاست، اجتماع کب ده خونه خدای ور کلی ده، اجتماع ور کلی تاسی ولی سل بود
کچیر یو انجلی تلوی وقتی سولشی چی یو نسل او مترقی طوله نرامل سکیر
زنانه نکه کولای چی دومره لیر زای لار سی داده شده ده کول ده طولنی سخه ده یو لاره ده چی ده لار سخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو